دا مشال ریډیو د وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې مبارکي ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ 15مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال ریډیو پر روانه خبرونه کې یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې د مغرب د اتحادي ځواکونو لخوا پر لیبیا بریدونه او بمباری دوام لري، او بلخوا د برتانی د خارجه چارو وزیر ویلی چې د اتحادیز وکونه مشریبه له امریکا څخه ناتو ته سپارل کیږي. نو راپورونه هم لرو، خپل لمړي سر کې په ګولایا سورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
لومبه دا مهم خبرونو سر ټکی. ناتو د لیبیا حکمران کرنل قذافی حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د نه الوت سیمې قرارداد یقیني کول لپاره د واک اخستو باندې سلا شوې دي. د ملګرو ملتونو سکتر بان کی مون وای لیبیا د ډزبندۍ قرارداد عملي کولو کې ناکامه شوې دي. د خیبر پختونخوا کوز در ضلعه کې د ماین چاودنې لامله د لیویز دوه اهلکار وژل شوې دي. او نن کرکټ نړیوال کپ دریم کوارټر فائنل کې نیوزیلند او سولی افریقی ترمنځ لوبه کیږي، او پاکستان به د هند پر ضد د نهې په ورځ دویم سیمی فائنل لوبه ترسره کوي. اوس د خبرونو تفصیل. لیبیا د ناتو د لیبیا پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د نه الوت سیمې قرارداد یقیني کول لپاره د واک اخستو باندې سلا شوې دي. د ناتو سکتر اندروس فوخ راسموسن څرګنده کړې ده چې د اپریشن نور اړخونو واک به موجوده اتحادي هیوادونو سره وي. د دې نه وړاندې ناتو د ملګرو ملتونو لخوا د قرارداد یقیني کولو باندې د اختلافاتو ښکار شوې وو. د برتانیې خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ وای چې د لیبیا پر ضد عملیات به زر ناتو ته انتقال شي. هیګ وای
These coalition operations are currently under United States command.
دا ائتلافي ځواکونو د عملیاتو کمان دا مهال متحده ایالاتونو سنبال کړي، ولی مونږ غواړو چې دغه مشري زر تر زره ناتو ته وسپارل شي. ناتو وار لمخه خپل عملیات پیل کړي تر څو لیبیا ته د وسلو د وړلو راوړلو مخه ونیول شي.
بلخوا د فرانس صدر نیکولاس سرکوزی وای چې متحده عرب اماراتو د 12 الوتکو د اپریشن لپاره د لیګلو ژمنه کړې ده. اتحادي ځواکونو د لیبیا حکمران کرنل قذافی په ځواکونو بریدونه زیات کړي دي، او امریکا وای چې تیر سلرش ګینټو کې 16 ټاماهاک میزایل د قذافی په پلویانو داغلي شوې دي. د ملګرو ملتونو سکتر بان کی مون سلامتی کونسل ته ویلي دي چې د لیبیا حکومت د ملګرو ملتونو د ډزبندۍ حکم خلاف ورزي کوي. بان کی مون زیاتوي
Despite repeated claims by the Libyan authorities, we continue to see no evidence of a ceasefire.
د لیبیا حکومت واکدارانو د داوو باوجود منګونه کتل چې دوی د ډزبندۍ یقیني کړی وي، او نه هم څه داسې ګامونه په نظر راځي چې د لیبیا واکدارانو د 1900 او د 1903 قراردادونو باندې څه عمل کړی وي. بلکې مون زیاتوي چې لیبیا حکومت د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي، او ککل کسانو ته به زر تر زره د قانون لاندې سزا ورکړي شي. د خیبر پختونخوا کوز در ضلع کې د مانچاودنې له کبله د لیویز دوه اهلکار وژل شوي دي. نور حال زموږ همکار غلام غوس راکوي.
بیګا د شپې 12 بجې د کوزدیر په میدان تحصیل کې د مونډه په علاقه کې د شینجی خول سره نږدې د دیر د لیوی یو غاړه د خخړې شوی بمی چاودنی ښکار شوی دی. د کوزدیر تیمرګری یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې معتبر جان حوالدار او حمید ډرایور وژل شوی دی، او دوه نور د لیوی ځواکونو سپایان پکې جوبل شوی دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د جاپان اټمی تحفظ اداره وای چې د فوکوشیما دایچی اټمی ریاکټر کې د تاپکارې لقبل درې کارکونکو هسپتال کې داخل کړي شوی دي. د جاپان اټمی تحفظ ادارې بیان وای چې د فوکوشیما دایچی اټمی ریاکټر د یخ ساتلو لپاره د ټوکیو الیکټریک سپلای درې کارکونکو د تاپکارې ښکار شوی دي، او د دوی په بدن کې یو سلاویانو یو سل اتیا ملي سرورټس تاپکارې ریکارډ شوی ده چې دوی ته د کینسر لګېدو خطر دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د ایران پاړه پلټونو باندې سلاشي بي دي. دا وړاندیز د امریکای لخوا ملګرو ملتونو ته شوی بو چې ترمخه په ایران کې د بشري حقوقو نه سرغاونو په اړه پلټنی وشي. دا په لسیزه کې ډومبې ځل دی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي په یو هیواد کې د بشري حقوقو د پلټونو لپاره سوکۍ اعلان کړي وي. امریکای د شام حکومت لخوا په مزارچانو د تشدد پیښو په پیخو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ پریس سیکرتر جی کارنی وای چې د تشدد پیخو کې ککړ کسانو ته سزا ورکړې شي. کارنی وای چې امریکا په شام حکومت زور راوړی دی چې د خلکو رای د احترام دی وکړي. ملخوا د شام حکومت په هیواد کې اته سلوېخ کالو راهیسي د ایمرجنسی قانون د ختمولو لپاره مشاورت پیل کړی دی. د حکومت یو ویانده بوتانا شبان وای چې د ایمرجنسی قانون د ختمولو لپاره صدر بشار الاسد کمیټي جوړوي. اوس د کرکټ نړیوال یو خبر. د کرکټ نړیوال کپ دریم کوارټر فائنل به نن د نیوزیلند او سویلي افریقي ترمنځ کیږي. د دې نه وړاندې هند کرکټ لوبډلې آسټرالیا ته په دویم کوارټر فائنل کې په 5 وکټو ماتې ورکړه. هند په سیمی فائنل کې د پاکستان پر ضد دوبه کوي. دویم سیمی فائنل چې د پاکستان او هند ترمنځ ټاکل شوی دی به د نهې په ورځ د هند ښار موهالی کې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونو کې به واوري د مغرب د اتحادي ځواکونو لخوا پر لیبیا بریدونه روان دي. د برتانیې د خارجه چارو وزیر وایي د اتحادي ځواکونو مشري به له امریکا څخه ناټو ته وسپارل شي.
These coalition operations are currently under United States command, but we want them to transition to NATO command and control as quickly as possible.
په پاکستان کې راتلونکي شپږمې مردم شماري یا سرشمیرنې د ارزښت او د ترسره سوو تیاریانو په اړه غونډه شوې. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري په اړه وایي
د سنسس والا ډاټا چې جنریټ شي به هغه نه پس د پلاننګ هم کیږي. فیوچر باندې ډېر زیات اثرات لري.
او په پېښور کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دوی په پېښور کې د پولیس لخوا ځورول کیږي.
د کوم ځای موږ اوسه افغانې او سره کوشا ټول ځایونه تراشي کوي. ارګنه سره پیسې پیدا کړه پیسې اخلي.
نور راپورونه هم لرو او د دې خبرونې په پای کې د شعر او تصوف ځانګړي ونې خبرونه اوریدل هم مه هېروئ. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د مغرب د اتحادي ځواکونو لخوا پر لیبیا بریدونه او بمباري دوام لري. بلخوا د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلي چې د اتحادي ځواکونو مشري به ډیر ژر له امریکا څخه واخیستل سي او ناټو ته به وسپارل سي. پر لیبیا د پوځي عملیاتو په اړه فرانس او چین هم خپل غبرګون څرګند کړی دی. نور حال له واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
غربي جګړې زولوتکو د زیارت پورز هم د لیبیا په لویدیس کې د مصراتا خار په شاوخوا کې د یاد هیواد په پوزي مقاماتو بمباري وکړې. ولې د زینو رپورټونو تر مخه د کرنل قذافي پوزونه بیرته دغه خار ته ورداخل شوي چې وایي دغلته تر ټولو غټ روختون په نخه کړ. په عین حال کې بیا ډیپلوماټیکو هڅو زور اغستې چې ویل شوي مخې د لیبیا پر ضد د ائتلافي عملیاتو مشري ناټو ته ورپغاړه کول دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هاګ دغه هیواد پارلمان ته د 13 ورځې په خپلې وینا کې د قذافي رژیم لخوا د اوربند عملی کولو داوی دروغ بللې او زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په لیبیا کې د عملیاتو مشري ناټو ته انتقال شي.
These coalition operations are currently under United States command.
د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو کمان د مهال متحده ایالاتونو سنبال کړي. ولې موږ غواړو چې دغه مشري زر تر زره ناټو ته وسپارل شي. ناټو وار لمخې خپل عملیات پیل کړي تر لیبیا ته د وسلو دوړلو راوړلو مخه ونیول شي. د نه الوت د زون د ټینګښت لپاره هم خپل پلانونه بشپړ کړي او موږ د ناټو د ننه هغه ټولې چارې پر مخ بولي چې په ترڅ کې به د ملګرو ملتونو د 1903 قرارداد په عملي کولو سره ملکی وګړي د قذافي له حملو بچ وساتو. د برتانیې خارجه وزیر د لیبیایي ولس پر وړاندې د زور زیاتی د ودرولو لپاره د پوځي طاقت استعمالول یوازینی غوره لاره وګرځوله او زیاته کړه چې د لیبیا د اپوزیشن ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
We continue to deepen our contacts with the Libyan opposition.
موږ د لیبیایي اپوزیشن سره خپل تماسونه ګړندي کړي چې د بنغازی عبوري قومي شورا پکې هم شامل ده. ما د شورا استازي محمود جبريل سره د نهې ورځې د خبرو پترس کې د غزایل ځکني حالاتو ځان خبر کړل او غته مې د لندن دراتلو بلنه ورکړه. لکه څنګه چې د عرب لیگ په قرارداد کې ویل شوی، لیبیایي رژیم په بشپړ توګه د واکمنۍ کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی. بلې خوا ته بیا د فرانسې خارجه وزیر الاین جوپه د فرانسې یو ریډیو سره په مرکه کې هوډ څرګند کړ چې د خپلو ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې به د لیبیایي اولس د دفاع ترڅنګ د دغه هیواد اپوزیشن پیاوړی کړي تر څو د جمهوریت او ازادۍ ګټلو خپلې هڅې پر مخ یوسي. کېدلی شي زموږ عملیات تر څه وخته اوږده شي، خو موږ دغلته انختل نه غواړو. دا افغانستان نه دی او نه هم عراق دی. دغلته به اروپایي یا بل کوم ځکني ځواکونه نه ورځي. موږ غواړو چې یوازې له هوایي لارو د قذافي پوز بې پرې کړو، او دا به نو بیا لیبیایي ولس پورې اړه ولري چې د خپل راتلونکي واګې په خپلو لاسو کې واخلي. په عین حال کې بیا چین د لیبیا د عملیاتو په نتیجه کې دغلته د بشري بحران د راپورته کېدو اندېښنه ښودلې، او په جګړه کې لښکېلو ټولو خواوې په سمدستي توګه د اوربند عملي کولو غوښتنه کړې ده. د چین د خارجه وزارت ویاندې ژیانګ یو په بیجنګ کې یوې خبري غونډې ته وویل، موږ په دا باور یو چې د امنیتي شورا قرارداد په لیبیا کې د بشر د حقونو د دفاع تقاضا کوي، نه چې دغلته د عملیاتو په ترڅ کې بشري بحران رامخته شي. د لیبیا د خپلواکۍ، ازادۍ، یووالي او د ځمکني تمامیت دی باید درناوی وکړل شي. موږ دغلته د تاوتریخوالي د لا زیاتې دو اندېښنې ته په پام سره له ټولو ډلو په سمدستي توګه د اوربند عملي کولو غوښتنه کوو. په ورته وخت کې بیا د لیبیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قایم هم په سرخار ترابلس کې رسنیو ته ویلي چې د ائتلافي ځواکونو په بمباریو کې پوځي ځواکونه او عام وګړي یو شان په نښه کیږي، او غوښتنه یې کړې چې په لیبیا کې د قومي ډایلاګ د پیلولو په خاطر دی د هوایي حملو کېدل په سمدستي توګه وتړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
زموږ غلا مشال ریډیو اوري اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د پاکستان د شماریاتو د څنګه چارواکو او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو په دې هیواد کې د راتلونکو شپږمې مردم شماري یا سرشمیرنې د ارزښت او د ترسره شوو تیاریانو په اړه غونډه وکړه. ګډونوالو لوله څخه غوښتنه وکړل چې په راتلونکو سرشمیرنه کې دې په بشپړه توګه برخه واخلي چې د دوی راتلونکو په غوره توګه وټاکل شي. نور حال پېښور څخه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په خپل دې راپور کې راکوي.
د شریکو ګټو شورا په اتم نومبر 2010 کې په پاکستان کې د مردم شمارۍ فیصله کړې وه. د دغه فیصلې په ترڅ کې په پېښور کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې د شمارې د ډیویژن سیکرټري آصف باجوا، د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستګیر اختر او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ممبرانو ګډون وکړو، او د دې غونډې موخه دا وه چې د اسمبلی غړي د مردم شمارۍ په مهم بهیر کې خپله ونډه ترسره کړي. دا چې د مردم شمارۍ څه اهمیت دی او په دې لړ کې دولت څه ذمہ داری ده، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستګیر اختر مشال ریډیو ته وویل،
دا خو یو خدای دې چې دا ډېر امپورټنت هغه ته مهم دی، او دا ډېر ضروری هغه ایکسرسایز دی. دا درې کال ډیلی هم شوی دی په کارو چې 2008 کې شوی، او دا تاسو فیوچر باندې فیوچر پلاننګ باندې ډېر زیات اثرات لري. خو هغه ذمہ داری دا دی چې سنس بالکل په صحیح طریقے باندې او آن فیکٹس اینڈ آن کریکٹ انفارمیشن وشي. خو خلکو او عوامو دا ذمہ داری دی چې هغه بالکل صحیح انفارمیشن هغه ته سروے کول والو ته چور کی ټول دا سینسس والا ډیټا چې جنریټ شي به هغه نه پس دا پلاننګ هم کیږي.
په دې غونډه کې د اسمبلی د غړو سره د کوړمو او وګړو د شمیرې لپاره تیار کړی شوی فارمونه هم شریک کړی شو، او په هغه فارمونو کې د معلوماتو د ډکولو په خانو هم بحث وشو. د اسمبلی بعضو غړو د مردم شمارۍ په فارمونو د پوښتنه راپور تکړه چې آیا دا معلومات به د ټیکس د راغونډولو لپاره خو نه کارول کیږي. د دغه راپور تکړی مهمې پوښتنې په جواب کې د مردم شمارۍ د ډیویژن سیکرټري آصف باجوا وویل، یوازې د یو وګړي یا د یو کوړمې معلومات د چا سره نشي شریک کولی. دا فارمونه چې کوم دي دا به یوازې مونږ سره په دفتر کې وي، هغلته به دا ټول معلومات په یو ځای راغونډولی شي. دا به مونږ د نادرا سره هم نه شریک کوو، دا به مونږ د الیکشن کمیشن سره هم نه شریک کوو. مونږ ته معلومات پکار دي چې زمونږ په هیواد کې څومره ماشومان دي او د هغوی لپاره څه انتظامات پکار دي. په ټوله نړۍ کې د مردم شمارۍ معلومات د چا سره نه شریک کیږي. نړیواله مالیاتي اداره IMF د یو وګړي په اړه پوښتنه نه کوي، هغه به زموږ د ټولو په اړه اجتماعي پوښتنه کوي. د ټول پاکستان په سیر په خیبر پختونخوا کې به مردم شماري په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري غلام دستگیر اختر مشال ریډیو ته وویل،
اول فیز چکم دی آغا پنسم اپریل نه شروع کیږي اور 19 اپریل پورې دا کې صرف آغا کورونا باندې نمبرز او آغا آغا کې څومره کورونا چې دی کنه چې آغا کاونټ شي، دا نه پس چې کې ډیټیل ایکسرسایز دی آغا اگست او ستمبر کې کیږي. آغا خو ملک آغا په بي یو سپیشل روز به مقرر شي چې او بیا خلک سي خپل خپل بلاکونو ته خو آغا ډیټیل آغا ټول فرمونه آغا کې دکېږي چې څومره ډاټا دی بیا دا کنسولیډیټ کی ټول پاکستان ډاټا یوزر راځیو هغه ډیټا بیس ته هغه بیا ټول ډیټا کنسولیډیټ کې اسلام آباد کې
که پښتو وای مشال ریډیو وار.
ګران اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري. په خیبر پښتونخوا کې د ترهګری په بیلابیلو پیښو کې وژل سوو او ژوبل کسانو ته حکومت پیسې ورکوي، خو په ډیر اسماعیل خان کې د وژل سوو یا ژوبل سوو کسانو په پیسو کې لږ بېقاعدګي سوې ده چې د اسمبلی غړي اسرار الله خان ورته ګوته ونیول. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت یې په حق له څه وایي، د مشال ریډیو خبریال غلام غوث یو ځل بیا.
په ډیرا اسماعیل خان کې په بمی بریدونو کې وژل شوي یا ټپي شوي کسانو ته د حکومت لخوا مالی مرسته د بعضي حقدارانو په ځای داسې کسانو ته ورکړې شوې ده چې حقدار نه دي. په دې لړ کې د ډیرا اسماعیل خان د سیمې د صوبایي اسمبلی ممبر اسرار الله خان ګنداپور په صوبایي اسمبلی کې یو سوال هم پورته کړی وو. په دې لړ کې اسرار الله خان ګنداپور مشال ریډیو ته وویل،
د دې اصل کې مسله دا ده چې ما یو سوال کړی وو چې یاره د ګورنمنت 1 اپریل نه اوتوا خښتو حلف یو چت کو آنا پس شو دہشت گردی واقعی صرف ڈی خان کے اوشے سونا کسانوں تو پکے پیسے ملاؤ شے اور سو پکے پاتا دی، چونکہ دا گورنمنٹ دا دعویٰ پاتا شوے دا چا ہفتے لس ورزو اندر مونگ دویتا دا پیسے ورتا ورسو. ڈی خان کے جیبت قسمتی دا پاتا شوے دا چا 49 یو کم 50 واقعات شوی دی، او آو واقعاتو کی جی چا کم زخمیان دی او پکے شہدا دی نو آغو کے 37 لکہ وہ باندھ درس کسانوں تھا تروس پورے زخمیانوں تھا ندی ملاؤ اور سلور چکم دی شہدا تھا ندی ملاؤ. اور دیکھیے اصل کے گھپلا شوے دا چکم کے کمشنر سے انکوائری میں کھڑے دا 1 کروڑ نہ زیادہ ال تک دا غټم کم ایڈمنسٹریشن او مختلف کسان پکې انوال دي.
د صوبایي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې حکومت په دې لړ کې ډېر چمتو دی او په تیرو لنډو ورځو کې د ادیزو او اکبرپورې بمی چاودنو نه متاثر ولست مالی مرسته رسولې ده.
مفتی صاحب ته یاد یو هغه پالیټی مستمګاری چې کوم په تیرې اسمبلی کې چې دا اماونت یو لږ کوم دا اماونت یو په درې سی واکه دا لون کوي او یو ریسنٹ واقعات چې کوم شیو په دې وځو کې یو په اکبر پورا کې یو انسیډنٹ شیو دا سی او بد بخت او چاته کې اغلاړ یو جمعه کې ټارګټ کړ. او بیا یو بل انسیډنٹ کې زمو ته په خبر پرول ایریا کې تاسو په علم کې راچی په جنازي مالک خود پر شامل اوسه ادي سی. او دې وخت کې محترم سپیکر سے زکه مستم هاوس ته راغلی نشم چې دا ټول کې زیات ریسنٹ کې سيزو. او دې وخت کې چې زه هاوس ته مخاطب یم
کله چې می د صوبې د قانون وزیر بیرسٹر ارشد عبدالله نه په دې لړ کې پوښتنه وکړه چې حکومت د ډیرا اسماعیل خان د ترهګرۍ ځپلې ولس په دې ستونزه څه ګامونه پورته کړي دي، نو هغه وویل
داسې دي چې کومه ډیزرونګ خلک دي چې چاته کمپنسیشن په کار چې ملو شي او میجورټی ته ملو شوی ده د سو په کې داسې پاتې ده چې په دې کې تیر شوي دغه نه مخکې افسرانو چې کوم دي پیمنټ غلطو خلکو ته کړو هغې باندې اوس انکوائری کمیټي ناسته ده چې انکوائری مکمل شي، نو ځکه چې پیمنټ شوی دی خو غلطو خلکو ته شوی دی هغوی نه بیا اوس واپس راخلي او بل دا چې سزا به هم بیا فکس کی د هغې د لاسه لږ مشکلات دي خو دغه لږ کسان دي باقي ډېرو خلکو ته پیمنټ شوی دی.
اسمبلی ته د داخله او قبایلی چارو د صوبایي محکمې نه رالیږل شوی ریکارډ ترڅنګ په ډیرا اسماعیل خان کې د 2008 د اپریل د اولی نیټې نه تر 1 اکتوبر 2010 پورې د ترهګرۍ په 50 پیښو کې 144 تنه وژل شوي دي او 628 جوبل شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
گران اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او زو د یو مطبوعاتي کتنې پر لور چې د کراچي پاړه ده. په ایکسپریس ټریبیون انګریزي ژبې ورځپاڼه کې چې د پاکستان څخه خبريږي د کراچي د هدفي وژنو په اړه یو مقاله خبره شوې ده. دوی وایي په ښار کې د امنیت حالات ورځ تر ورځ په خرابېدو دي. د دې حالاتو لپاره ورځپاڼې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات او یو شمیر لاملونه په نښه کوي. دا چې دا حالات ولې خراب دي او حکومت ته په دې لړ کې څه کول پکار دي، د دې مقالې په غټو ټکو به مو ملیحه امیرزاده خبر کړي.
په ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې د کراچۍ په هدفي وژنو یو لیکنه کې راغلي، پاکستان د کراچۍ د خراب صورتحال پر ځای په دې اندېښمن دی چې بلیک واټر او سی آی اے طالبانو ته پیسې ورکوي. په کراچۍ کې هر ورځ په لسګونو کسان په هدفي وژنو کې وژل کیږي. په دې ترس کې ټول ځایونه خوندي نه دي پاتې، خو له تشدد تر ټولو زیاتې اغیزمنې علاقې لانډي چورنګي، قصبه کالونی او کټي پهاړي دي. که څه هم په دې پیښو کې ځینې ککړ کسان ونیول شي، خو د دوی شمیر نه کمیږي او حالات هم دغسې روان. ورځپاڼه د دې حالاتو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ ویش ذمہواره ګڼي. ورځپاڼه زیاتوي، هدفي وژنو ته د کتلو سره داسې ښکاري د متحده قومي موومنټ، عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند کارکونکي وژل کیږي. د دې ترڅنګ د مذهبي ګوندونو کارکونکي هم وژل کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونه د تشدد په پیښو کې د لاس لرلو نه انکار کوي، خو ورځپاڼه وایي د تشدد په کنټرولولو کې په کار د درې واړه ګوندونه خپل څه ناسه رول ولوبوي، ځکه چې ټولې پارټۍ د سند صوبې برخه دي. ورځپاڼه د کراچۍ د حالاتو په اړه د رینجرو بې وسي په نښه کوي او وایي دوی هم زور نه لري چې دا تشدد ختم کړي. په وروستیو کې د کراچۍ پولیس ویلي وو چې ګڼ شمېر شکمن کسان یې نیولي، خو بیا هم په حالاتو کې کوم فرق نه دی راغلی. پولیس ته نیول شوو کسانو شناخت او یا د سیاسي ګوندونو سره د دوی تعلق په اړه هم وضاحت ونه کړ. صدر آصف علي زرداری هم د پارلمان غړي هونډه ته په وینا کې د کراچۍ حالات د ښه کولو په اړه وویل، خو ورځپاڼه وایي داسې دعوې د دې نه مخکې هم شوې دي. ورځپاڼه لیکي داسې ویل کیږي، د پیپلز امن کمیټي پر سر د ایم کیو ایم او د پیپلز پارټي ترمنځ لانجې لامله د هدفي وژنو نوې لړۍ شروع شوې. ایم کیو ایم په پیپلز ګوند تور لګوي چې امن کمیټي د دوی کارکونکو په نخښه کړي. بلخوا د سند صوبې د کورنۍ او چارو وزیر د هدفي وژنو لپاره ایم کیو ایم ذمہواره ګرځوي. د دې سره سره د نیب چیرمن لری کولو د سپریم کورټ په فیصله د سند صوبې پیپلز پارټي هم هړتال کړو چې لامله په تشدد کې زیاتوالی راغلی. ورځپاڼه د ښار د حالاتو په اړه لیکي چې د امنیت تخه کولو لپاره هڅې نه کیږي. د دې سربیره ورځپاڼه په ښار کې د جهادي ډلو د شتون په اړه هم اشاره کوي. په ښار کې د مدرسو شمیره زیاته شوې چې د دې جهادي ډلو زده کوونکي په دې مدرسو کې تعلیم کوي او بیا وروسته د دې ډلو لپاره یو مهم رول لوبوي. د دې نه علاوه په فرقه ییزه وژنه کې هم ګڼ شمېر ډاکټران وژل شوي دي. ایم کیو ایم دعوه کوي چې په فرقه ییزه بنیادونو د دوی ځینې شیعه کارکونکي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي دې ته هم سما پاملرنه پکار ده، خو پولیس ورته سما توجه نه ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک ډېر خوشبینه دی چې وایي هدفي وژنې به ډېر زر ختم شي. که د هغه روستي بیانونو ته کتنه وشي، نو هغه دا ښکاره کوي چې په پاکستان کې ترهګري د بهرني هیوادونو پیداوار دی چې پکې پرله پسې امریکا، هند او اسرائیل شامل دي. ورځپاڼه لیکي که حکومت په پاکستان کې د امریکا د جاسوسي ادارې کارکونکي لټوي، د دې سره به د کراچۍ حالات ښه نه شي. دا به هغه وخت سمیږي کله چې سیاسي ګوندونه د خپل طبیعي شعور سره کار وکړي.
ملیحا میرزاده و چې د کراچی پاړې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مهم ټیک تاسو اورول. مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. اوس مو د نړۍ له حال خبر وو او ځو افغانستان ته. په افغانستان کې د بشر د حقوقو کارکونکو د بې ګناه ولسی وګړو د وژنو په اړه د لا ډیرو څېړنو غوښتنه کوي. دا غوښتنه ورسته له هغې سوي چې تېر ورځ د امریکا یو عدالت هغه پوځي ته د 24 کاله د بند سزا واورول چې په افغانستان کې د ولسی وګړو په وژنه کې تورن وو. په دې اړه د مشال د خبر د مرکزي ځان کې د راپور پښتو ترجمه زموږ همکار داود خټک در اوروي.
په امریکا کې یو عدالت هغه پوځي ته د 24 کالو د بند سزا اورولې ده چې په کال 2010 کې په افغانستان کې د ولسی وګړو د وژنې په تور تورن و. 22 کلن جيري مارلوک هغه لومړنی امریکایي پوځي دی چې په امریکایي عدالت کې پرې د ولسی وګړو د وژنې د جرم د ثابتېدو وروسته د 24 کاله بند سزا واورولې شو. د دغه وژنو په اړه په اول ځل د جرمني مجلې شپیګل یو راپور او عکسونه خپاره کړي وو. په افغانستان کې د انساني حقوقو مبارزینو د امریکایي عدالت لخوا دغه پوځي ته د سزا ورکول ستایلی دي او په دې لړ کې د نورو تحقیقاتو کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د حقوقو د سار په نامه د یوې آزادې ادارې مشر اجمل سمدی وایي چې د پوزیانو ترڅنګ د نورو حکومتي او شخصي ادارو د کارکونکو په اړه هم تحقیقات وشي چې دا شان په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
دا ویل ډیر ګران دی چې د داسې جرمونو پړه په یو خاص پوځي ټولۍ واچول سي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. که چیرې تاسې د افغانستان هغه سیمو ته ولاړ سي چیرته چې جګړه سخته ده، نو خلک به مو د ډیرو نورو داسې خبرو خبر کړي لکه د بهرنیو پوځیانو جرمونه، د افغان پوځیانو او د شخصي ملیشو. نو موږ ویلای سو چې په افغانستان کې په یوه طریقه ډیر داسې جرمونه سوي، هر قسمه جرمونه کیږي او ولسی وګړي په دې جګړه کې له ډیر زیان سره مخ کیږي.
په افغانستان کې څیړونکو تمه لري چې دغه امریکایي پوځي ته سزا ورکول به د داسې نورو جرمونو په اړه د تحقیقاتو لپاره لار هواره کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو او د چاپیریال د حفاظت په نامه د یوې ادارې مشر عبدالرحمن هوتکی وایي چې که څه هم دغه پوځي ته ورکړې شوې سزا د هغه د جرم نه کمه ده، خو وایي چې دا کار به افغانانو ته دا وښيي چې د دې وینه دومره ارزانه نه ده.
امیدوار یم چې نور کوم هغه کسان چې د بګرام په مابس کې د بشري حقوقو سرغړونه کړې ده او بندیانو ته شکنجه ورکړې ده او په همدې ترتیب په نورو ولایاتو کې چې ملکي وګړي دي په واسطه وژل شوي دي، اټکول شوي دي، هغه هم په همدې شکل بینالمللي محکمې ته یا د امریکې محکمې ته راکش شي تر څو نور قواوې دي پنډ واخلي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویان وحید عمر هم ورته نظر لري. د دې ولسی وګړو پر ضد د پوزیانو د زور زیاتی په اړه د لا ډیرو تحقیقاتو کولو غوښتونکي دي.
افغانستان خلکو حکومت سره ملګری دي او په افغانستان کې دوی خپل شتون ولري، نو باید دغه سي ناوړو پیښو ته او دغه سي عملیاتو ته تاریخ دغه سي دي او د ملکي تلفات رامنځته کیږي، نو دې ته د بلوت فنډ فای ټکی کیږي.
ګران اوریدونکو، داود خټک چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د کارکونکو په اړه تاسو ته د مشال د رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور اوروي. او زو د مطبوعاتي کتنې پر لور په پاکستان کې بیلابیل ورسپانو نن څه خبره کړې دي د مشال رادیو خبريال عالم زیب هم پر خبر کی.
د خوراکي سيزونو د کموخت په اړه د ملل متحده ادارې ورپور پروګرام پر راپور د اردو ژبې ورسپانه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې پاکستانی چارواکو خو د وړاندې نه د خوراک څخه سيزونه د پوره کېدو یا د کې په زیاتوالي راوستو کې ناکام شوی وو. ولې د سیلاب راتلو وروسته د دغه مشرانو د درغلو او امدادي پیسو په غلطه توګه استعمال وروسته دا مسله نور هم کړکېچن شوې ده. هم په دې مسله د اردو ژبې یو بل ورسپانه جنگ لیکي چې د ورپور پروګرام له طرفه جاری شوی راپور پاکستان کې د خوراک څخه د سيزونو د کموخت یا اولستا د دې درسای نه کې دوه وره د 13-23 کال راسي سرګندیده. ولې وس حالات دومره خراب شوی دي چې د پاکستان په زیاتره سرکونو یا هوټل وړاندې هغه خلک ولاړ وي څوک چې با مخ کې په سوال کولو شرمیدل. اداري لیکي چې دغه تنان اوس هم د سوال کولو په وخت پیسې نه غواړي بلکې زیاتره د غوښتنه کوي چې دوی ته د یو وخت ډوډۍ واغستل شي. د انګریزي ژبې یو بل ورسپانه د نیوز د بل مهم خبر کم چې 13 ورځ هنګو سیمه کې د پولیسو په تاړه باندې د بریټ کولو په حق لدی فل ادارې کې لیکي چې ډیره مدته 13 شوه ولې تر دې دمه د پاکستان چارواکو تر هغه په ضد جنگ کې داسې پالیسی مخې ته رانوړه چې ګنیدارنګا بریدونه ناکام کړي. ادارې لیکي چې تر هغه د 100 ورځو د می رستو یو نیوزه دارنګا بریدونه کوي ولې زموږ امنیتی چارواکي او په خاص توګه پولیس د داسې بریدونو ښکار کوي ځکه امنیتی چارواکو او بیا د پولیسو چارواکو لپاره دي چې د اړه داسې کوټري ګامونه پور تکړي چې راتلونکو وخت کې د دارنګ بریدونو مخنیوي وکړي شي. د کرکټ نړیوال کپ او 13 ورځ استرالیا ته د ماتې ورکول وروسته د هندستان کرکټ ټیم د پاکستان سره د سیمه فائنل مقابله په حق له هم د نن زیاتره ورسپانو خبرونه او ادارې چاپ کړي دي. په دې حق له د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز لیکي چې باید د نړیوال کپ په پخوانی مقابلو کې هندستان ته بره تر لاسه دي ولې د کرکټ هر لوبه نوې لوبه وي ځکه کچره د پاکستان کرکټ ټیم د 100 ورځې راسي خپل کلیشوي اعتماد سره لوبه وکړي نو ډیره ګران نه ده چې دوی هندستان ته هم د هغو پمځکه په دې مهمه مقابله کې ماته ورکړي.
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیو کلاړی واه واه.
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي؟
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
گران اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري دا وخت په پېښور کې د سهار 9 بجې سوي دي. ګلیاز به تاسو لاند خبر نو واوروي.
ناټو د لیبیا حکمران کرنل قذافی حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د نه الوت سیمي قرارداد یقیني کول لپاره د واک اخیستو باندې سلا شوې دي. د ملګرو ملتونو سیکرټر بان کی مون وای لیبیا د ډزبندې قرارداد عملی کولو کې ناکامه شوې دي. د خیبر پختونخوا کوز دیر ضلعه کې د مانچاودنې لامله د لیویز دوه اهلکار وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل د ایران په اړه پلټونو باندې سلا شوې دي. د امریکای جیولوجیکل سروي تر مخه شمالي ختیځ میامیر کې د 0.0 شدت زلزله ریکارډ شوې ده. او نن کرکټ نړیوال کپ کې دریم کوارټر فائنل کې نیوزیلند او اسټرالیا افریقي ترمنځ لوبه کیږي او پاکستان بعد هند پر ضد د نهي پورز دویم سیمی فائنل لوبه ترسره کوي.
ګلایز اوچ تاسو ته لاند خبر نو اورول او اوس خپل نور ریپورتونه ته دوام ورکو. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د مرګ د سزا یا پانسی په اړه یو تازه ریپورت خپور کړی دی. د دې ریپورت په یو برخه کې لیکل شوی چې د یوې لسزې تر پرمختګ وروسته هغه هیوادونه اوس یوازې پرېښودل شوی دي چې د مرګ سزا په کې ورکول کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکر د امنیسټي انټرنیشنل دغه ریپورت لوستی دی او غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د امنیسټي انټرنیشنل دا ریپورت لیکي رسمي معلومات ښیي چې په 2009 کال کې د 500 کسانو شمیر 514 وو خو په 2010 کال کې 1508 راکښته شو. د ریپورت لمخې داسې فکر کیږي چې چین به په 2010 کال کې په زرګونه کسان پانسی کړي وي خو پټ یې ساتلې دي. ریپورت د امنیسټي انټرنیشنل د سیکرټري جنرال سلیل شیټی له خولې لیکي چې یو شمیر هیوادونه اوس هم له نشې موادو سره د تړلو جرمونو، اقتصادي جرمونو، جنسي تیریو، د ناموسي رسالت له قانون څخه د سرغړونې او د بشري حقوقو د تر پښو لاندې کولو په تور کې د مرګ سزاګانې اوروي. ریپورت زیاتوي ایشیا او منځنی ختیځ هغه دوی سیمې دي چې د نړۍ په کچه پکې تر ټولو زیات کسان په دار زړول کیږي. په 2010 کال کې په چین، مصر، انډونیشیا، ایران، لاوس، لیبیا، ملایشیا، تایلند، متحده عرب امارات، سعودي عرب او یمن کې په لوی کچه د مرګ سزاګانې ثبت شوې دي. ریپورت لیکي چې ایران، پاکستان، سعودي عرب، سودان او متحده عرب اماراتو په 2010 کال کې نړیوال بندیزونه لپاره وغورځول او داسې کسان ته د مرګ سزا واورولې چې د جرم کولو پر وخت یې عمرونه تر 30 کالو کم وو. ریپورت لیکي چې په امریکا کې په 2010 کال کې 130 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. په افغانستان، برونای دارالسلام، هند، انډونیشیا، لاوس، مالدیپ، میانمار، پاکستان، جنوبی کوریا، سریلانکا او تایلند داسې هیوادونه دي چې د مرګ سزاګانې پکې اورول شوې دي خو عملي کړل شوې نه دي. ریپورت لیکي چې 2009 داسې کال و چې په اروپا او په خوانی سوویتونین کې د معلوماتو لمخې کوم کس ته د 500 سزا نه اورول شوې خو په 2010 کال کې د بیلاروس چارواکو دوه تنه په دار وځړول او درو نور کسانو ته د مرګ سزا واوروله. ریپورت زیاتوي چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د 2009 کال په پرتله په 2010 کال کې د مرګ د سزا کچه کمه شوې وه. د الجیریا، اردن، کویت، لبنان، مراکش، تیونس او عرب اماراتو کې هم چارواکو د مرګ سزاګانې اورولې وې خو څوک پکې په دار شوی نه وو. د ریپورت لمخې ایرانیو چارواکو د 252 کسانو د 500 کولو خبره منلې ده چې میرمنې هم پکښې وې. ریپورت پر مخ لیکي چې امنیسټي انټرنیشنل ته داسې معلومات ترلاسه شوي دي چې په ایران کې 309 کسان هم په دار زړول شوي وو چې د دې هیواد حکومتي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. 14 کسان د خلکو په وړاندې 500 شوي وو او همدا ډول په لوی شمېر نور کسانو ته هم د مرګ سزا اورول شوي وه.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د مرګ د سزا په حق له د امنیسټي انټرنیشنل راپور اوروي.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس د یو مطبوعاتي کتنې پر لور په دی فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو په خوانی مشر کوفی انان یو مقاله لیکلې ده. د مقالې سرلیک په افریقا کې ماشومې ډیموکراسي ته ګواښ دی. د دې مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان لیکي د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره هیله ډیره کمه جوته او ښکار بریخي. له یو هیواد بیا پسې په بل هیواد کې خلکو د آزادو انتخاباتو، د ډیموکراټیک احتساب، د قانون د سرلوړۍ او د بشري حقونو د درناوي کولو لپاره د غږ پورته کولو پر مهال خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. کوفی انان لیکي دا رښتیا خبره ده چې انتخابات د ډیموکراسۍ د نیلې یا د جرړې حیثیت لري، خو د دې د باوري کېدو لپاره باید تر رایه چونې مخکې او وروسته لوړ معیارونه ولیدل شي. تر کومې چې شونې وي باید کاندیدان یا نوماندان خپل کمپینونه وکړي. د رایې اچونې په ورځ خلک باید ځان محفوظ احساس کړي او د رایې پر راز ساتلو او د دې پر وقار باور ولري. او چې کله رایې وشمارل شي نو باید پایلې ومنل شي پرته له دې چې نوماندان څومره مایوسه او شکست خورده دي. په دی فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې کوفی انان لیکي زیاتره دا شرطونه نه پوره کیږي. په آیوري کوسټ کې خراب بحران لدې شرایطو د سرغړونې او بیا د پایلو یو لویا بیلګه ده. په تیر نومبر کې شوي انتخابات د ځایي او نړیوالو څارونکو له نظره خطر سره شوي ول. د پایلو تر مخې الاسانس او وتارا پکې بریالی وګرځول شو، خو پر څوکۍ ناست لورنت ګباګو له خپلې دندې پرېښودو انکار وکړ. د کوفی انان په خبره د هغه دا انکار په هیواد کې توکمیز یا نسلی چاودونه بیا پراخوي او په هیواد کې د نوې شخړې د زیږیدو ګواښ ورمخامخوي. دا بحران لا نور ژورېږي. داسې رپورټونه راځي چې دلته خلک ورک کیږي، هدفي وژنې کیږي او په پراخ کچ د مخالفو ګوندونو وفادار ځواکونه له بشري حقونو سرغړونه کوي. کوفی انان لیکي دا ویره ده چې دا بحران به د هیواد له پولو ورتیر شي. په راتلونکي یو نیم کال کې د افریقا په هیوادونو کې د 19 مشریزو انتخاباتو پلان دی او د ګباګو دریز پر ډیموکراسۍ باور ته زیان رسوي او همدارنګ هغه مشران چې خپلې شخصي ګټې او د ولس هغه سره ګډوډوي لا نور زړور کوي. کوفی انان زیاتوي کچېرې نړیواله ټولنه په یووالي سره د انتخاباتو د پایلو د وقار لپاره ودرېږي نو داسې ستونزې به نه ایجادېږي.
پامیر ساحل چې په افریقا کې د جمهوریت په اړه د ملګرو ملتونو د پخوانی مشر کوفی انان د مقالې مهم ټکي در اورول.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د شزو د رسنیو نړیوالې ادارې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په رسنیزو ادارو کې د شزو پر ونډې یو راپور خپور کړی. راپور د پاکستان په اړه لیکي چې په پاکستانی رسنیو کې د میرمنو په پرتلا نارینه 50% زیات دي. د دې راپور د مهمو ټکو اورېدو ته مو پام راګرځوم. په ریپورت کې لیکل شوی په پاکستان کې د خبریالانو ځورول، په جیل کې اچول او د دوی غایبول عام دي. لهمدې کبله دا هیواد په نړۍ کې د خبر په ازادۍ کې پر 155 نمبر دی. ریپورت زیاتوي په پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره تحریک د 1980 لسیز څخه پیل سو چې په نتیجه کې د دې هیواد میرمنو سیاسي او ټولنیز اغیز ترلاسه کړی. په پاکستان کې په رسنیو کې د میرمنو د ونډې په اړه په راپور کې د رسنیو لسو ادارو برخه اخیستې چې څلور ورځپاڼې، 15 ټلویزیون چینلونه او یو ریډیو پکې شامل ده. په دې ادارو کې 3200 کسان کار کوي چې 322 ښځې او 2842 نارینه دي. ریپورت زیاتوي چې د رسنیو په ادارو کې په لوړو چوکیو زیاتره نارینه کار کوي او په هرو 50 کسانو کې یوازې 2 ښځې د ادارې د مشرتابه په ډله کې کار کوي. بل لوري د رسنیو په تکنیکی څانګه کې یوازې 13.6% میرمنې کار کوي. په منځنۍ مشرتابه کې د میرمنو ونډه 14.9% او په لوړ مشرتابه کې 13.8% ده. ریپورت د تنخواه په برخه کې ښیي چې پر ټیټو چوکیو باندې کارکونکي ښځې او نارینه یو شان تنخواه اخلي، خو پر لوړو چوکیو کارکونکي میرمنې د نارینه په پرتله 3 چنده زیاتې تنخواه اخلي. ریپورت د کار د ضمانت په حق له زیاتوي چې د رسنیو په ادارو کې ښځو ته د کار ضمانت ورکړل کیږي او زیاتره پر مستقل چوکیو کار کوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ګران اوریدونکو، اوس یو بل راپور پر لور ځو او ځو د خیبر پښتونخوا پېښور ښار ته. یو شمېر افغان کډوال وایي چې سره له دې چې د کډوالۍ کارتونه لري، خو بیا یې هم په پېښور کې پولیس ځوروي، وخت یې ضایع کوي او په زبردستۍ ترې نه پیسې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې راجستر شوي کډوال د 2012 کال تر اخره پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني جواز لري. په دې هکله نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
یو شمیر افغان کډوال په پیښور کې د پولیسو له ناسم چلند نه سر ټکوي. دوی وایي چې د پاسپورت یا افغان سټیزن کارت باوجود د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کیږي او غیر یق زورول کیږي. دوه تنو افغانانو خپلې خبرې له مشال ریډیو سره داسې شریکې کړې.
ما ملیار ده د نیرارو سیدونکو مدل ده ز خپل راغلم د ځینې شخصي کورسونو په خاطر درڅو زوکړه شم کانکور د پاره مدګي ونسم پاسپورت هم لرم. نو ځینې وخت چې مونږ دلته کله کورسونو ته ځو د پولیسو لخوا نه زورول کیږو. که یو سات دیګو کله ساته دی ودره پیسې ده نه په فسوخه اخلي از مونږ وخت ور ځای کې مونږ نشه کولای چې په خپل وخت باندې سم تلر شو خپل زده کړې وکړو.
زما نوم محمد یوسف دی. تاسو کې اوسېږم د څوکونو ملکي ماجر الله سره د پاکستان کې ډېر خراب دی. اصلي کار سره پاسپورت سره د شهر سره نیسی او اوسې د کوم ځای مونږ اوسه افغانې اوسې را کوشه خپل ځایونه تراشي کوي ارزنه سره پیسې پیدا کړو پیسې اخلي.
د افغان کډوالو د دې شکایت په وړاندې په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR وایاندا رابیا علی وای چی د راجستر شو افغانانو کارتونه د 2012 کال تر اخیره د اعتبار وړ دي.
کم خلکو سره چې دا تار دی آی کارډم باندې لیکل دي. دا اخیر 2012 اخیر پورې دسمبر پورې دی پاکستان کې اوسې دیشي. نو زمونږ همدا امید به چې ورته پولیس څنګه نکي.
بلخوا په پیښور کې د افغان قونسل لمړی سیکرټر میراج الدین بی سودوال وای چی پاکستانی لوړپوړو چارواکو سره د کډوالو د ستونزو شریکه کړي او غوی ډاټګرن ورکړي د چې په دې برخه کې به لازم اقدامات وکړي.
ما په دې رابطه کې خبر شې چې په لیاقت صاحب سره ما سوزل ملاقاتونه کړي. خیبر پښتونخوا شعبایي وزیر میاست خار صاحب سره په دې رابطه ما غي سره ملاقات کړو. هغه راته مکمل اطمینان راکړی چې مونږ دینه بعد کوشش کوو چې دا یو تفکیک وشي چې هغه کسان چې ویزه لري او سټیزن کارتونه لري دوی سره به پولیس سره ویښ شي.
افغان کډوال په داسې حال کې د پولیسو د ناسم چلند نه شکایت کوي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او کلتور وزیر میا افتخار حسین وایي چې دوی به د افغان کډوالو د ستونزو د لرې کولو پوره پوره کوشش کوي.
مونږ خوښ یو چې دوی ته د هیڅ تکلیف په دې خاوره ملو نشي او افغانستان زمونږ د افغانانو ټول لوی کور دی او پاکستان چې کوم دی د هغې ګوند دی او مونږ کوشش کوو چې د افغانانو څومره مسلې را پیښېږي چې مونږ یې ډېر په ښه توګه باندې حل کړو.
یو اټکل له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې تر 1.5 میلیون پورې د پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR د تړون په بنیاد د 2012 کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو جواز لري. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، اوس هم په پېښور کې پاتې کیږو. شیرپاو هسپتال یا خیبر ټیچنګ هسپتال د خیبر پښتونخوا دوهم لوی هسپتال دی. دلته په یو وخت کې 1500 مریضانو د داخلولو اسانتیا سته، خو د مریضانو سره د خیال ساتلو لپاره راغلي خلک ګیله کوي چې دوی په دې هسپتال کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه په خپل دې راپور کې راکوي.
خیبر ټیچنګ هسپتال چې د شیرپاو په نوم هم یادېږي د خیبر پښتونخوا دویم غټ هسپتال دی. دلته کې هر ورځ 3000 نه 3500 پورې ناروغ خلکو علاج کیږي. د دې هسپتال چارواکي وایي چې دلته کې یو وخت د 500 ناروغ خلکو داخلولو سہولت هم شته، خو د ناروغ خلکو سره د خیال ساتلو د پاره راغلي خلک ګیله کوي چې دوی د پاره په اسپیټال کې هیڅ سہولت نشته ده. پټول اسپیټال کې چرته چې په یو وخت 500 پورې ناروغ خلک د علاج د پاره داخليږي، صرف یو انتظارګاه ده چرته چې نه د اوبوس کلو سہولت شته او نه د کیناستو. دې هسپتال ته د ناروغ خلکو سره راغلي خپل خپلوان ستونزو سره مخ وي. اقبال محمد څوک چې د میچنه اوسېدونکي دی او د مور په دې هسپتال کې داخله ده، مشال ریډیو ته ویلو.
مثلا زکم دی ادا سم جاتا دا مطلب دا چې موږ ته د شپې د تکلیفې یخنه کراته دی. یخنه تکلیفې د تم ځای بندوبست نشته دی او ګرمه کې موږ ته ګرمه زیات تکلیفې مطلب دی چې مریضانو گزاره کیږي خو موږ ته تکلیف زیات دی. ولی چې هلته دلنه وردو پری دیم نه کوئی بهر انتظارګاه ته وځي. انتظارګاه کې دا مسله ده چې روړه دلته ګرمه په وخت ګرمه نه مرو، یخنه وخت یخنه نه مرو او باد باران کې دا سفر چې دام کمزورې ټول راساس موږ ته ډیر مشکلات دي.
امتیاز ګل دی هسپتال ته د ترور زوی خیال ساتلو د پارا راغلی سوک چې په اکسیډنٹ کې زخمی شوی دی. دی وای
چې په دې ګټ کې ولاړی نماغه طرف د بریدی نندی طرف د پدې نه نه زمنګ نشته وی او نه ولاړی به کله به بارته کله دنه لاړه
نہ صرف دا چ دل تک دا سر پٹولو سے سہولت نشتا بلکہ فضل خالق چدا بٹ بی روسی دن کے دے اخپل مور سر اسپتال تراغلے دے وائی
کلٹرن ری خوا کی دو گوینو ابرمان دے ہلا سالا دگن او بستول گن گرے لو مرداری نو چکم و رو رغلی نام دل بیمارن
گلسن چ دم من دے جن سے نہ راغلے دے گلا کوی چ نہ صرف دا چ ددئی د پارا د ناستی زائی نشتا بلکہ دا اسپتال نرسا نے ددئی پ غیر موجود گئی کے دا مریض خیال ہم نہ ساتی
پروتی کا نا اب مطلب دار مریض پا دے کے
دا شیرپاو اسپتال یا خیبر ٹیچنگ اسپتال انتظامیہ وائی چې دای د مریضانو او د دای خیال ساتلو د پارا راغلی خلکو ته پورا سہولتونه ورکوي او ډیر زر با دای د پارا یو غټه انتظارګاه جوړول شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
mashalradio.com
گران اوریدونکو سوار سے دلی د شعر او تصوف 19 پروگرام ته د نړۍ په ټول الهامي مذاهبو کې د حقیقت د لټون لپاره انسانانو بیلابیل لارې خپلې کړې دي چې په لوی سر کې تصوف ته رسیږي. دا هغه لار ده چې انسان حقیقت ته رسوي او حقیقت تر باندې پیژني. تصوف د نړۍ په هر مذهب کې په څنا څه ډول موجود راغلی چې دا ډول بنده د دې لارې خپل نفس تسکیه کړي او خالق ته ځان ورسوي. دا چې تر اسلام وړاندې تصوف چیرې وجود درلودي او بڼه څنګه وه په دې پروګرام کی پر همدې موضوع بحث شوی دی. ګران اوریدونکو دا پروگرام څومره د مخکې جوړ شوی دی او تاسو په بیا غوښتنه د بیا لپاره خبريږي. د نړۍ ډېرې ساينسپوهانو منلې چې ټول مادي شان چې دوی احاطه کوي یا جاج اخلي محض نقش دی چې تر شا یو غیبی او باطنی حقیقت پروت دی. د دې حقیقت د لټون لپاره انسان ل خپل روحاني تجربې څخه کار اخلي او ل خپل خالق سره د تړون پیدا کولو هڅه کوي. د نړۍ په ټول مذاهبو کې د حقیقت د لټون لپاره انسانانو بیلابیل لارې خپلې کړې دي چې په لوی سر کې وتصوف تر رسیږي. دا هغه لار ده چې انسان و حقیقت تر رسوي او حقیقت تر باندې پیژني. په دې لار کې صوفي همیش دا هڅه کوي چې د خپل وجدان او احساس لارې ل خپل خالق سره یو شخصي رشتہ او تړون پیدا کړي. تصوف د نړۍ په هر مذهب کې په څنا څرنګ کې موجود راغلی دی چې دا ډول بنده د دې لارې خپل خالق وپیژني او هغه ته ځان ورسوي. دا چې تر اسلام وړاندې تصوف چیرې وجود درلودي او بڼه څنګه وه په دې اړه په هندوستان کې د تصوف او ادبي علومو څېړونکي خالق رشید دا وایي چې تصوف تر اسلام وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو مذاهبو کې په درناوي سره عملي کېدی او خلکو احترام ورته درلودي چې د اریایانو لویدي سندرو څخه پیل شوی او تر اوسه دوام لري.
د نړۍ په معنویتونو کې لومړنی څه چې د تصوف اساس جوړوي هغه د اریایانو هماغه ویدی سرودونه یا ویدی سندری دی چې آریایانو را ایجاد کړی دی. او دغه ویدی سرودونه د اوسنی افغانستان یا د اوسنی هندوکش په جنوبي برخه کې چې اوسنی کابل، غزنی، پکتیا، پکتیکا دغه سیمې ورته مخه شوي دي او د هندي معتبرو ماخذونو له مخې څخه دغه سرودونه په دغه سیمه کې را ایجاد شوي دي. د دې ځای څخه بیا هندوستان ته خواره شوي چې تر اوسه پورې په هندوستان کې دغه معنوي ارزښت لري او خلک یې په خپلو عقایدو کې په درناوي سره یادوي او لمانځي. د هغه څخه وروسته دغه سلسله په آریانا کې یا په افغانستان کې د زردشتیزم یا د زردشتي افکار یا د زردشتي مذهب سره هم یو څه تړاو لري، خو ډېرې بارز نمونې چې موږ هغه لکه چې د هند په نیمه وچه کې وینو هلته لږ کمی یا نشته. خو تر ټولو مهم راز یې په دې کې وه چې د ویدي سرودونو سره د زردشتي تصوف منشا او اساس په یکتا پرستی یا په وحدت او یووالي باندې اساس و، چې د هغه وخت ته را په دې خوا دغه ارزښت په تصوف کې ډېر مهم دی او راپیل شوی دی. زردشتیانو څخه هم را په دې خوا بودیزم تر ډېره حده د تصوف د پیاوړتیا، د تصوفي ارزښتونو د بیانولو، د تصوفي دنیا د ایجاد، حتی د تصوفي قوانینو په رامنځته کولو کې ډېر مهم رول ولوباوه، ډېر مهم اساس او دنده یې ترسره کړه چې دغه مذهب وکولی شول چې دغه ارزښتونه وروسته نورو مذاهبو ته چې د بودیزم څخه وروسته رامنځته کېږي هغو ته ولېږدوي، او هغه څه چې تر اوسه پورې په دغه مذهب کې د دغه مذهب د زهد تقوا یا د دې عملي برخو قدرت کې د پاملرنې وړ دي، حتی دغه نورو مذهبونو ته چې وروسته رامنځته شوي دي د همدې څخه وروسته په کرشنتي عشریت کې او وروسته په اسلام کې د یکتا پرستۍ هغه د خپل اوج په دې معنی چې د نورو په تناسب یا د نورو په انډول یې په اسلام کې اصلاحي شکل رامنځته شوی، د یووالي د وحدت او د یکتا پرستۍ اصل پر اساس باندې په خورا ښه شکل سره، یعنی هغه څه چې د یووالي او د وحدت او د یکتا پرستۍ اصل ایجابوي یا په ډېر اصلاح شوي شکل سره اسلامي دورې ته را رسېدلی دی.
تصوف په اصل کې د نفس د تزکیې یا پاکوالي او د خپل ځان او مخلوق په پیژندلو سره و خالق یا څښتن ته د ځان رسولو نوم دی. په لاهور کې د تصوف او دینی علومو ښوونکی شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واسطی په دې نظر دی چې تصوف د ټولو الهي مذاهبو خاصه ده، ځکه چې په ټولو الهي مذاهبو کې د نفس علاج کیږي.
تصوف اصلا د نفس علاج دی، یعنی نفس باندې شایسته خویونه تر اوستل او بد خویونه ایستل، دا اصلا د الهي مذاهبو خاصه ده. الهي مذاهبو کې د انساني نفس علاج کوي، په تمام الهي مذاهبو کې چې الهیات لري دغه طریقې د نفس د علاج موجود کېدای شي. لکه مثلا په هندو مذهب کې ستا، په یهودیت کې ستا، په نصرانیت کې ستا، زموږ د صوفیانو ډېر لوی کتابونو کې مثلا په عوارف کې، په رساله خوشیریه کې، د احیاء العلوم د امام غزالی کې، د ابو طالب مکی کتابونو کې، یا په الرعایه کې د حارث محاسبی وغیرہ، دغه شان اقوال موجود دي چې د نصرانیانو صوفیان به موجود و دوی داغو قول نقل کړی دی. مثلا یو صوفي وایي چې زه مزه چې د خدای سره جې کړی، ما یو نصراني صوفي ولیدی هغه به د ورځې پر پنځو قسمونو گزاره کوله، نو ما هغه ته چې وکتل ما ول دی دا مسلمان هم نه دی، پر دغه گزاره کوي او خدای ته ځان نږدې کوي، زه باید تر هغه به کومه گزاره وکړم. دا په تمامو الهي مذاهبو کې موجود کېدای شي او اوس هم موجود دي، پخوا هم موجود و، ولې هغه هم د خپل نفس علاج کوي او د نورو خلکو کوي. علاج مقید دی، خصوصا کې د نفس علاج په الهي مذاهبو کې دي، هغه یې کوي، نو په الهي مذاهبو کې موجود دی.
تصوف هر وخت د مینې او ورورګلوۍ درس ورکړی دی او د خدای له بندګانو سره د غوره چلند تلقین کړی دی. په کابل کې د تصوف څېړونکی عبدالباقی هلمن غزنوی وایي چې تصوف د نړۍ په ټولو ادیانو کې ست، ځکه چې تصوف له تعصب نه کرکه لري او دا د مینې او محبت مکتب دی.
ټول مذاهبو کې تصوف شته، هند کې، بودیزم کې، مسیحي کې، اسلام کې. اوشو په نامه یو بودایي عارف دی، هغه بودایي عارف وایي و زما په اند د حکیم سنای غزنوی نوم چې هغه حکیم دی پریمش دونه خواږه ده لکه انګبین او دونه پر کیف دی لکه بهشتي شراب. نو ګوره، یو بودایي عارف د یو مسلمان عارف په حق له دسی نظر لري، یعنی دا ټول ادیانو کې شته او دا عرفان خپله د تعصب نه کرکه لري او د ټولو ادیانو ترمنځ ګه حیثیت هم لري، ټول حیثیت لري د مذاهبو ترمنځ هیڅ رقم تعصب دوی نه مني، صرف د الله جل جلاله شناخت او د الله د خلقو سره د الله د مخلوقات سره مینه کول دی، دا د مینې او محبت مسلک او مکتب دی.
د تاریخ په اردو کې چې کله هم انسان د خپل ځان او خالق په تلاش کې راوتلی دی، نو هغه په یو یا بل ډول د تصوف لار خپل کړی دی او د ژوند و اصل مقصد ته پام کړی دی. په پېښور کې د پښتو ژبې شاعر او لیکوال او د پښتو اکیډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د تصوف تاریخ ډیر زوړ شي او وایي چې دا د نړۍ په ټولو مذاهبو کې په یو یا بل بڼه پاتې شوی دی، خو اسلامي تصوف بیا ودې ته یو منظمه بڼه ورکړې ده.
د تصوف تاریخ ډیر زوړ دی. ما تاسو ته د يهودي تصوف خبره وکړه چې الته کې همشته، د عیسائی تصوف خبره بیرته وکړه چې الته همشته، هندي تصوف بیرته وایي چې پاغه مذهب، بودیست چې کوم دی دیان داوی کغه چې تصوف نه ده په پوره ډول، ځکه چې آی کې صدا سي کمی ښکاری، خو هغه هم یو رنگ ده د تصوف. دا سي چيني تصوف چې مون خبره کو کنه، د کنفیوشنزم چې مون خبره کو، نو د کنفیوشس چې کومه فلسفه ده، کوم فکر ده، کوم نو هغه چيني تصوف هم په خپل دغه سي په جاپان کې هم شته، دنیا په هر ملک. نو دا ما خود توی جدا حقیقت لټون خود هر بری ادم وی، خو اسلام دا کمال کړی، اسلامی تصوف چې دا انسټیټیوشنلایز کړی، ادارتی رنگ ور کړی، یو تنظیم پکې پیدا کړی.
د تصوف مقصد د خپل وجدان پر اساس باندې د خدای پیژندل او د هغه د صفاتو ادراک دی. په دې لار کې بنده هڅه کوي چې خپل خالق سره یو تړون پیدا کړي او هغه ته ځان ورنږدې کړي. په پېښور کې د ټولنیزو او مذهبي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان وایي چې تصوف د پروردګار او بنده ترمنځ د تړون یو وضاحت دی او دا په ټولو مذاهبو کې پاتې شوی دی.
دا اصل کې یو نقطه نظر دی د خاطر مطلق ذات مطالعه، او دا یو نقطه نظر دی چې دا د پروردګار او د بنده چې کوم یو بل سره د دې تړون دی، نو هغه وضاحت کوي. نو د وحدت الوجود دا فلسفه چې کومه ده، یا د وحدت الشهود دا فلسفه چې کومه ده، یا دغه اعتبار سره د تصوف چې کومه لار ده، د تا فلسفیانه اعتبار سره په ټولو مذاهبو کې دا سختي چې عقیده پر کړې ده، نو دا په مسیحیت هم موجود ده، دا په يهودیت هم موجود ده، او دا په مسلمانان بزرگانو کې هم موجود ده، او دغه شان دا په هندو بزرگانو کې هم موجود ده.
تصوف د انسان مانوي جوړښت دی او د کوم راهیسه چې انسان د خپل چاپیریال په څنګ کې و خپل عقیده او خپل طبیعت ته کتل دي، نو په هغه ځای کې دی د انساني ژوند د پرمخ بیولو لپاره لځینو مافوق الطبیعه ارزښتونو سره مخامخ شوی دی، چې د هغو د تشریح لپاره تصوف یوازینی وسیله سوی ده چې د انساني ژوند لپیلې د انګیرونو، عقایدو او د مانویت د تشریح لپاره له ده سره مرسته کړې او راټوکېدلې دي. تصوف په هر دور کې د انسان دوستۍ، مینې او اصول پر چار کړی دی او لکري کې څخه همیش کرک کړی دی.
ګرد ګلو کا چسما دی گلزار شي، ګرد ګلو کا چسما دی گلزار شي، عزم کرا پخو کې بد خار شي، عزم کرا پخو کې بد خار شي، دکی مت کرا پخو کے بد خارشی. سچ بل سے پوشا تچ بل پہا شو لہا سے پوشا چی ہم دا غشے بسا پلور گزار شی چی ہم دا غشے بسا پلور گزار شی از غیما کرا پخو کے بدخار شی از غیما کرا پخو کے بدخار شی از غیما کرا پخو کے بدخار شی کرتا گلو کا چسی ماں دے گلزار شی کرتا گلو کا چسی ماں دے گلزار شی